السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخې وي، د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه 12 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ رادیو ته ویل چې دا اقدام د بازار وضعیت په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د لټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
لټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدماتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لارې پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوی، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټوله لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبر پاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم لارې پاکستان ته تازه میوه صادر شي او د خوسا کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیا، پکتیکا او خوست لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سولې، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپی د داړلو تر 50,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سږ کال له پایله تر اوسه پورې 3,121 نارینه، 952 ښځې او 1,096 ماشومان لیونیو سپو داړلې دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږه 8 تنه د لیونی سپی د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکي جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی وروستۍ خبرې د روانې اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطر وایي له طالبانو سره د نړیوالو تعامل دا ډله له افراطي کارونو راګرځولی شي. اصلي اندېښنې څه کېدای شي؟
افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده. ځوانان د فقر او مجبوریت له مخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې ردوي، خو ملګري ملتونه او د چارو کتونکي ورسره یو خوله نه دي.
د طالبانو د القاعدې ترمنځ اړیکې هیڅکله نه وې کمزورې شوې، بلکې ورځ تر بلې پیاوړې کېدې او دا چې څه ډول مدیریت کړي دا بیل بحث دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ترکیه کې د افغانستان د مقاومت عالي شورا له غړو سره هم کتلی.
آقای تام ویست با نمایندگان
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
او روسي ویلي چمتو ده چې د اوکراین د سوداګریزو بندرونو محاصره کم کړي. دویم نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیز موږ د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د طالبانو لا انزوا او ګوښوالی به افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولای شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیر بیا د شزو خلاف زیات کړی دي. د ځینو نظر خواندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل تل نړیواله ټولنه نږدې کړې نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لیرې کړې ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کې شینکی کړو خیلوای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید ونه کړي ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي هغه عمره افغان ولس د ځان لري کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي
خو د قطر د بدلون چارو وزیر وای ک ل پایل ل طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نو شوی د زیاتکړه عملاً ویني چې سخت دریزی زیاته شوی اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیای دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختري زړلو ته لار هواروي
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی د افغانستان خلک ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخي ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د جنو او شزو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تیر بیا لویدي سوال ملامت وبلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول حال دا چې د دې په وینا له طالبانو سره اړیکو کولای شوی چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي شیخ محمد آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنۍ یو خبرو کوربه وایي چې اوس هم کېدای شي چې تردید وضعیت خرابېدو مخه ونیول شي
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل ونه کړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریزی پیاوړی او ګواښ پراخ شي تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم وویل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی طالبانو اوس او پخوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي خو د چارو کتونکي د نړیوالو اندېښنې بې ځایه نه بولي پر همدې موضوع اسمت سروان د سیاسي چارو لکتون کې نجیب الله آزاد سره مرکه کړي چې ښاغلی آزاد هم ورته اندېښنې تاییدوي
د مسلې ته کې د یو څېړونکي له نظر وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعده ترمنځ اړیکې هیڅ کله نه کمزوري شوي بلکې ورسره بلې پیاوړې کېدې او دا چې څړول مدیریت کړي دا بیل بحث دی څو جهات لري لومړی کدا وکتل سي کابو یو مې شوړان دي کله چې د طالبانو د لومړی مشر او بنسټګر ملا عمر تلین وو په هغه کې ډېر پښکارا د طالبانو د حکومت دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب همدارنګ ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس او په افغانستان کې دویم کس شغلی ملا برادر او همدارنګ د دې نور مشرانو ډېر پښکارا وویل چې د دې تر ټولو ستر ویاړ دا وو او دا دی چې د دې القاعده مشر امریکا په غوښتنه امریکا ته ونه سپاري او همدا د دې بایسو چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وسوله او دا ویار نه واځي د افغانانو ویار دی بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویار دی او دا ډیر تاریخي ویار دی دا د دې خبره نو کله چې یو مسله ویار بلل کیږي کله چې یو عمل ویار بلل کیږي نو د ویار سره اړیکې نه پرې کیږي د ویار پر مخ باندې دروازې نه بندیږي
دا څپ دا احتمال څومره قوی دی چې وایي د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي آیا د دوی اړیکې تر دې حد مختتللې دي
دا احتمال هم خورا ډیر قوی دی چې د القاعده غړي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي هغه ځکه چې راپورونه خبره سوله او حمله د سوله چې د پاکستان مشران استخباراتي مشران پوجي مشران سیاسي مشران کابل ته سفر کوي د طالبانو د کابینې په جوړش کې رول لوبوي او په وار وار دا هم ویل سوله حتی د پاکستان پخانی لومړي وزیر هم دا ویل چې د تخنیکی کډونه طالبانو ته ورکوي او ډیرې داسې معلومات ستاسو ته پیری دارو کې داسې کسان لیدل سي ویلي چې افغانان نه دي نو کله چې پاکستان د نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څیر جنگیالي ډله ده جنگی ډله ده بلکې په هغه کې خورا ډېر کډري ظرفیتونه هم ستاسو تخنیکی خلک هم ستاسو د کوم فکر او تفکر دی غبیل بحث دی
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستانه د باندې حمله وکړي. شي څه فکر کوي چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي، او که فکر کوي چې لاشر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان په واکې دي، ځان لا ډېر پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثيلونه، خپل پریکټیسونه، او د دې ترڅنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري پیغومانې کار کوي. نو ځکه لا تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله دې داسې وي چې طالبان دې اجازه ورنه کړي، د دې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي لارې په وړي سي او امادګي ودري ځنې داسې اعمالو ته شغلې ده نړۍ لپاره ګواښوي.
د سیاسي چارو کتونکو نجيب آزاد وو چې له ازادۍ رادیو سره یې په خبرو کې د طالبانو او القاعده شبکې او نور ترهګرو ډلو پر احتمالي اړیکو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو
اوریدونکو را سره اوسی وړاندې درته نور پزړه پوری راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت خبرونه شته. په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي، البته د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي یوز د کوونکو لپاره. خو یو بل راپور راخلو. د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې متعارف بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د دې بانک ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم د دې پریکړه عملی کول وخت غواړي، خو په خبره یې په تدریجي ډول به عملی شي. د چارو یو شمېر کتون کې هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې کېږي، اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکداري د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو ته معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی، تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کیږي.
خو ښاغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنکړه. دا مهال په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه باندې ترسره کیږي، خو د طالبانو بیا ځل واکمنېدو سره اوس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامی بانکداری ته واړول شي. متعارفه بانکداری په ګټه ولاړه بانکداری ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي. خو اسلامی بانکداری د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړ خلاف بانکداری ده. د اقتصادي چارپو عبدالله واحدیار به په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداری، اسلامي بانکداری یو مثبت پیغام ده. مونته مهم ده چې په اسلامي بانکداری کې به د هغو هیوادونو سره چې په غو کې اسلامي بانکداري ته زیاته وده ورکړل شوی او اسلامي بانکداري په کې مروج ده، باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
خغلی واحد یار د اسلامي بانکداري په برخه د ترکی هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداري باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړي او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقوقو له ملاتړو، پخوانیو والیانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لغړیو، حقوق پوهانو، مدني کارکونکو او یو شمیر پخوانیو وزیرانو سره کتلی. ټام ویتس پر خپل ټویټر پانه له هغو کسانو سره چې د ترکیه کې کتلی د لیدو کتو انځورونه هم خپاره کړي. د همداراز لیکلي چې دغه کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویست له دوی سره هم کتلی دي. دا چې پر څه مسایلو یې خبرې سره کړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې